امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنای دوم پښتو خبرونه په پایل کې په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو او پاکستان ته د سولې تفصیلي وړاندیز کوي. امریکا د پاکستان نغوښتي دي چې د حقانی د شبکې په ضد اقدام وکړي. روسیا وایي د سوریې په یاغیانو باندې د ورځې 15 ساعته بمباری بندوي او د سعودي بادشا سلمان لوړ رتبه نظامي او ملکی چارواکي تغییر او تبدیل کړي دي او په لومړي ځل یو میرمن د وزارت مرستیاله مقرره کړې ده.
قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. سبا د کابل پروسې دوه غونډه پیلېږي. د افغانستان حکومت طالبانو سره د سولې پلان وړاندې کوي.
جامع جهانی څخه غوښتنه دا ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د ابتکار د دې څخه حمایت وکړي.
د امریکا جمهور رئیس وی شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دي.
They want to talk.
هغوی غواړي خبرې وکړي او موږ هم په څنو شرطونو خبرې کول غواړو.
دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو او پاکستان ته د سولې تفصیلي وړاندیز کوي. ښاغلی غنی نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې سبا به د کابل د پروسې په کانفرانس کې د طالبانو او د پاکستان سره د سولې لپاره خپل مفصل پیشنهاد وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی ویلي دي زه به د ملي وحدت د حکومت په استازیتوب طالبانو او پاکستان سره د سولې تفصیلي پیشنهاد وکړم. جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان او طالبانو سره د سولې په نوي وړاندیز باندې غږیږي چې طالبانو پرون ویل د واشنگتن سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دي، خو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې دې د کابل سره وکړي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي ټاکل شوی ده چې د کابل د پروسې په دویم کانفرانس کې د 28 هیوادونو د بارنیو چارو د وزارتونو موینان او د افغانستان د پاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي او سبا به په کابل کې په دې مناسبت رخصتي وي. امریکا د پاکستان نغوښتي دي چې د حقانی د شبکې په ضد اقدام وکړي. د جنوبی او مرکزی آسیا د پاره د جمهور رئیس د معاون مرستیال او د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت د شورا لوړ رتبه رئیس لیسا کارتس نن د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د حکومت نه غوښتي دي چې په خپل خاور کې د حقانی د شبکې او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي غم وخوري. دا خبره په پاکستان کې د امریکا سفارت په بیان کې راغلې ده. دغه بیانیه وایي اسلام آباد ته د لیسا کارتس د سفر نه وروسته امریکا د تروریزم ضد د پاکستان د کافي اقدام نه کولو په هکله په رسمي ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنې څرګندې کړې دي. لیسا کارتس وویل امریکا د پاکستان سره په دې شرط د نوو اړیکو کوشش کوي چې د ټولو هغو تروریستي ګروپونو د ماتولو دپاره پوره همکاري وکړي چې د سیمې سولې او امنیت او همدغه راز په افغانستان کې آینده سولې ته خطر پېښوي. په پا پاکستان کې یوې محکمې د مشال خان د وژنې په قضیه کې د 15 کسانو د بند سزا ځنډولې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولولي.
د استیناف محکمې د پوهنتون د هغو 15 محصلینو د بند 3 کلنه سزا چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن شوی ول ځنډولې ده. محمد مشال خان په مردان کې د عبدالولي خان د پوهنتون محصل و. هغه د 2014 کال د اپریل په میاشت کې یوې ډلې محصلینو په دې تور وواژه چې ویل یې په ټولنیزو رسنیو کې اسلام ته سپکاوی کړی و. خلک په پا پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ په سزا مجازات کیږي او په ټولنه کې تاوتریخوالی هم پیدا کوي. مدافع وکیل سید اختر ویلی دی هغه محکمې ته ډاډ ورکړ چې تر هغه چې د اسراف غوښتنه ونه شي دغه کسان دې د ضمانت په ورکولو خوش کړی شي. د تروریزم ضد محکمې د همدې میاشتې په سر کې د مشال خان په قضیه کې یو تن ته د مرګ سزا ورکړله او 15 نور یې په عمري قید محکوم کړل. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. روسیا وایي چې د سوریې په یاغیانو باندې د ورځې 15 ساعته بمباری بندوي چې ملکی خلک د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د نخټو او جګړونو ځان وېستل شي. د روسیې د دفاع وزیر نن د سه‌شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امر وکړ چې په محلي وخت د سهار د 9 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې هوایي حمله بندې کړي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي د ملکی خلکو د وټلو د پاره به یو لار جوړ شي چې ووزي، د دې د پاره بندوبست شوه دي او ضربه اعلان شي. د دمشق نه بهر په ختیځ غوتا کې جګړه روانه ده. د بشري حقوقو د سر د ډلې د رپورت لقراره د دوشنبه پورس په هوایي بمباریو کې دیشتنه وجل شي بي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د امنیت د شورا پریکړه یوازې په هغه صورت کې ګټه کولی شي چې عمل ور باندې وشي. نن با یو ډول ماهران په یمن کې د جنگ له عمله راغلي بشري بحران په واره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. دا ډلګي به د امنیت شورا ته هغه حال بیان کړي چې د روسیې لخوا د پریکړه لیک د بندیدو نه یو ورځ وروسته ادامه لري. که پریکړه لیک تصویب شوه وي نو ایران به د یمن په هوچي اغیانو باندې د وسلو د بندیز نه په سرغړوونکو کې بلل شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا خاص استازي کلی کوری ویلي دي روسیا د مساوده پردولو یوازې د ایران هڅه خوندې کوي. ایران هڅه کوي چې سیمه بې ثباته کی او خپل نفوذ په سیمه کې خپور کی.
The Security Council's failure to pass the UK resolution today has set back our collective efforts to promote peace in Yemen.
د امنیت شورا ونه شکر چې د برتانیې مساوده تصویب کړي. لدی عمله زمونږ غټ کوششونه چې په یمن کې د سولې د پاره کوو شاته وغورځیدل، خو عواقب ته به مونږ ټول ځان ټینګو او عواقب د دې چې په یمن کې به بحران د مولدي خلک بکړيږي او په سیمه کې به جګړه پراخ شي. مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د سعودي عربستان بادشاه سلمان د ملک علي رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړی دي. د سعودي دولتي مطبوعاتو نن د سه‌شنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې بادشاه سلمان د هوایی دفاع د قواوو، د ځمکنیو قواوو او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د څو لوړ رتبه چارواکو په ځای نوي کسان مقرر کړی دي. د سعودي سلطنت هم دغه راز د کار او اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې په لومړي ځل یوه ښځه مقرره کړې ده. د سعودي سلطنت همداشان د دفاع د وزارت انکشافي پلان اعلان کړی دی، خو جزئیات تر اوسه نه دي څرګند کړي. د سعودي ولایت بل امیاش برتانیې ته ځي چې د هغه هیواد د چارواکو سره په دوه اړخیزو او د سیمې په مسلو وغږیږي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د سعودي ولایت شاهزاده محمد بن سلمان به د مارچ په 1 نیټه د برتانیې له صدر اعظم سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. د صدر اعظم تریسا می ویان نن خبری اعلان ته ویل چې هغه به د صدر اعظم سره د افراطیت سره په مبارزه، ټولنیزو اصلاحاتو او نورو اړوندو موضوعګانو خبري وکړي. د میرمن می د ویان په وینا دا سفر په دوه اړخیزو اړیکو کې نوې دور څرګندوي او پر هغه شراکت تمرکز کوي چې د پراخې ګټې لپاره برتانی او سعودي عربستان دواړو هیوادونو ته ارزښتناک ګڼل کیږي. نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی این سره د دې چې ډاډه نه دی چې د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ به خبري وشي او په ملک کې اندېښنې مخ په زیاتې دودي درګرده بیا هم هڅه کوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ خبرو ته لار پرانیزي چې هغه تاوتریخوالی کم شي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په سر پیدا شوی دی. او د جنوبی کوریا سرانوالان هڅه کوي چې برطرفه شوی جمهور رئیس پارک گین هیتا د اداري فساد په اخر سوای کې لاس درلودلو له عمله دیش کاله بند سزا ورکړ شي چې سیاسي ناکامي ورته ور په برخه کړه. سارنوالانو نن په سیول کې په محکمې کې د استمایه غونډې په دوران کې پارک ته دا سزا غوښتی ده. همدارنګه سارنوالانو د قاضي نه وغوښتل چې پخوانی جمهور رئیس $110 میلیون جریمه هم کړي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکه رپورټونه ته افغان حکومت وایي د چهارشنبه په ورځ کابل کې د کابل پروسې د دوهم کانفرنس ګډونوالو ته وسلوال طالبانو سره د سولې یو هر اړخیز پلان اعلانوي چې پکې پرته له شرط نه په خبرو ټینګار شوی او طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانستلو وړاندیز پکې شامل دی. په مکې په دی اکله رپورټ ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې امریکا د طالبان لخوا امریکایي چارواکو سره د مخامخ خبرو وړاندیز دوه ځلې رد کړي او دغې ډلې ته یې مشوره ورکړې چې د امریکا په زیادي د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د جمهوریت دفتر د ستراتیژیک اړیکو رسنیو مرسیل هارون چخانسوري نن د سه‌شنبه په مسبخین د کابل پروسی د دوهم کانفرنس په اړه خبر اعلان ته د معلوماتو د وړاندې کولو پر وخت ویل چې افغان حکومت تل د سولې خبرو ته چمتواله خوده. هغه ویل چې افغان حکومت به سبا د چهارشنبه په ورځ د کابل د پروسی په کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې یو سرګند وړاندیز وړاندې کړي. ښاغلی چخانسوري ویل چې دا وړاندیز هر اړخیز دی او د سولې د خبرو د پیل لپاره په کې هیڅ محدودیت نشته.
طالبان کې علاقمندي نشان دادن کې
طالبانو چې د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې او لیوالتیا لري او امریکا ویلي چې خبرې نه کوو، هغوی دوه ځلې له امریکا غوښتي وو چې موږ امریکا سره مخامخ خبرو ته چمتو یو، افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، که چیرې خپل اختیار لري او غواړي چې خبرې وکړي او په رښتیا د دې اراده لري نو راده شي د افغانستان حکومت سره د مذاکره وکړي.
ولې د افغانستان حکومت ورته وایي که افغان راسه د افغانستان سره مذاکره وکړي؟
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر د ستراتیژیک اړیکو او رسنیو مرسیل په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هغه سرګندول ته هم اشاره وکړه چې په کې طالبانو غوښتل شوي چې د امریکایي چارواکو سره د خبرو په زیادي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. هارون چخانسوري د افغان حکومت د سولې د پلان په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې په دغه پلان کې د خبرو د پیل لپاره د مخه شرط نه دی ایښودل شوی.
یعنی هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته. رادیسه اور سر مذاکرات شروع کیږي د سولې عالی شورا چې د یو تخنیکی ټیم د حکومت د خاصه حمایت کیږي دوی به یو ګروپ وټاکي چې په هغه کې د مدني ټولنو د ښځو نمائندگان هم پکښ وي او دوی به د طالبانو سره د مذاکرات مخې بیایي بیا ورسته د مذاکرات په جریان کې پر شرایطو پر هغه نور مسایل باندې بحث کیږي.
هارون چخانسوري ویل چې د سولې په پلان کې طالبانو ته په کابل کې دفتر د پرانیستلو وړاندیز هم شوی دی.
دوی ته وړاندیز کوي چې دوی یعنی طالبان که چیرې خطر اساسي یا کوم نور مسایل د افغانستان حکومت عمل دی چې ورته غ شرایط مساعد کوي چې دوی مذاکرات تراسي. د افغانستان د حکومت ترجیح داده چې دا مذاکرات په کابل کې تر سره شي په افغانستان کې تر سره شي یا کابل یا ولایت د افغانستان شي، او کچیرې دا سی وړاندیز وسی چې په کوم بل واد کې د افغانستان د حکومت وړاندیز داده چې په یو بل اسلامي واد کې چې د افغانستان په د اوسنی تاریخوال کې دخیل نه دی حالت دا مذاکرات تر سره سی او یا هم د ملل متحد په کوم دفتر کې یا هم کوم بل درېمې واد چې هر وادي اند افغانستان حکومت بدون د قید او شرط آماده دی چې هر چیرې چې مذاکرات د دوی سره شروع کړي بیا ورسره پر شرایط باندې بحث وسی چې اور باندې اجماع ته ورسی ان شاء الله.
د افغانستان د جمهوریت سره د دفتر د ستراتیژیک اړیکو او رسنیو مرسیل پاکستان ته د افغان حکومت د وړاندیز په باب ویل چې افغانستان دغه هیواد سره په ټولو خبرو د دوه دولتونو په کچه خبرو ته چمتو دی.
د جامع جهانی څخه هم غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د ابتکار چې لري سبا یې طرحه وړاندې کړي چې د سولې لپاره د دې څخه حمایت وکړي.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د کابل پروسی د کانفرنس په درشل کې امریکا ته د خبرو لپاره د طالبانو مخامخ وړاندیز هدف د کابل پروسی د کانفرنس برخوال ته دغه ډلی یو پیغام غني چې باورې طالبان لا هم د افغان حکومت سره د خبرو پر ځای امریکا سره خبرو ته ترجیح ورکړي. محمد ناتیکی چې د افغان حکومت او طالبانو سره ولم کال په پاکستان کې په مخامخ خبرو کې حاضر وو، امریکا غږ آشنا لري سره په مرکه کې د طالبانو په نیت شک وکړ او ویل چې تر اوسه سرګند نه چې دغه لیک څخه د طالبانو او د هغوی د بهرني ملاتړو هدف څه وو.
دلایل
ډیر پیچلی دي او همدارنګه دا باید اوس ووایم چې دا پخپل طالبان دي او یا د هغه هیواد خبره ده چې پر طالبانو اغیز لري. طبیعي ده چې دغه سي دریزونه د سولې پر وړاندې ستونزې او ګواښونه رامنځته کوي.
تاکل شوی چې سبا د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی دوهم کانفرنس د اتیش هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو د اساسو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړ شي. افغان حکومت دغه کانفرنس د جوړېدو له امله چهارشنبه ورځ په کابل کې رخصتي اعلان کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستان هڅه کوي د متحده ایالاتو سره خپل اړیکې چې د ترهګرو په وړاندې د اقدام د نه کولو له امله خرابې شوې دي په سیمه کې د نورو هیوادونو لکه روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو تلافي کړي، خو څېړونکي وایي دا کار په افغانستان او سیمه کې د سولې د بهیر هڅې لا پیچلې کوي. بلخوا طالبانو یو ځل بیا ویلي دي چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
چیرون کې وایي روسیا په غونډي افغانستان کې د داعش له حضور نه ویره لري او پاکستان او طالبانو سره یې ځکه اړیکې ښې کړي چې طالبان په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې په وړاندې وجنګیږي.
روسیا د پاکستان سره د اړیکو د تودوالي په نخا تیرونه په خیبر پښتونخوا کې یو افتخاري قنصلګری هم پرانیستله، خو چیرونکې د پاکستان او روسیې ترمنځ اړیکې نمایشي بولی.
It's all started from
روسیا په افغانستان کې د امریکا د اوږد مهاله شتون په اړه اندېښنه لري او روسیا غواړي چې د افغانستان له وضعیت څخه په مکمله توګه خبره وي او دا کار پاکستان ورته کولای شي.
تیرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د داعش په ماتې ورکولو کې ناکامه شوی، خو په امریکا کې د جنوبی آسیا د چارو ډیپلوماته الیس ویلس روسیې باندې تور ولګاوه چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد د امریکا بمبارد له پامه غورځوي.
When it comes to Pakistan, we see
کچری روسیا غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، باید په واضح ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژیک مهم ټکی دا دی چې په پاکستان باندې د افغان طالبانو او حقانی د شبکې د امن ځایونو د تړلو لپاره فشار راولي. د امریکا د سفارت په وینا د جنوبی او مرکزی آسیا د سیړنیز مرکز مشر لیزا کورټس د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان فشار راوستای چې د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ته مرسته بند کړي. خو په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکنګ نن سه شنبه خبریالانو ته ویل چې اسلام آباد هڅه کوي چې ترهګرې ډلې وځپي.
موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې په منصفانه او شفافه توګه د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان هڅې وهرځوي او د تعصب له مخې پر پاکستان انتقادونو ته دوام ورنه کړي.
ځینې څېړونکي وایي د پاکستان سره د چین او روسیې مرسته هیڅکله د امریکا د مرستو بدیل نشي کېدای او پاکستان بیا هم د واشنگتن همکاري ته اړتیا لري. بلخوا طالبانو د دوشنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییزې هواري لپاره باید په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وشي. د طالبانو د اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د هغو خبرو په غبرګون کې خبره کړې چې ویلي وو له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د سمو شرطونو په اساس چمتو دی چې له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا خبرداری هم ورکړی دی چې که پینګ یانګ خپل اټومي پروګرام بند نه کړي نو ممکن له تصور پورته ډیر خلک ووژل شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا اړوند کوششونو کې خپل پخوانی ځایناستي یاد کړل چې ډیر کم کاری کړی دی او په خپل یاد سره څرګنده کړه چې کیدلې شي د شمالي کوریا د رژیم سره خبرې
وکړي.
هغوی غواړي خبرې وکړي او موږ هم په ځینو شرطونو خبرې کول غواړو. پرته له شرطونو خبرې نه کوو. تاسو پوهیږئ هغوی د 25 کالونو لپاره په دې ارتباط خبرې کړې دي. نورو ولسمشرانو باید زما تر راتلو مخکې دا مسأله ډیر پخوا حل کړې وای. هغوی هم د 25 کالونو لپاره پرې غږېدلي. پوهیږئ بیا څه شوي؟ هیڅ یې نه دي کړي.
اوس چې په پیونچان کې د ژمني اولمپیک لوبې پای ته ورسېدې، بیا د ټولو پام د شمالي کوریا اټومي تهدید ته متوجه دی. د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په افرادو او شرکتونو د دې لپاره نوي بندیزونه ولګېدل چې که د شمالي کوریا رژیم مجبور شي د خپل اوږده واټن ویشتونکو توغندیو جوړولو پروګرام بند کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سانډرز چې تازه د اولمپیک د لوبو د پای ته رسولو د مراسمو ستنه شوې، د حکومت لومړیتوبونه یې مشخص کړل.
اجازه راکړئ چې سمې واضح کړم، د شمالي کوریا سره هر ډول خبرې به په دې شرط کېږي چې خپل اتومي پروګرام په مکمله توګه بند کړي. تر هغې چې داسې ونه شي، امریکا او نړۍ باید دا باور مطرح وساتي چې د شمالي کوریا اتومي او توغندیو جوړولو پروګرام بل هیڅ حل لاره نه لري.
دا اختلاف د تیر کال سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو ته د جمهور رئیس ترامپ د هغې وینا وروسته زیات شو چې د شمالي کوریا رهبر یې راکټ مین یا توغندی وباله. او په ځواب کې کیم جونګ اون د تیر کال نومبر میاشت کې آسیا ته د جمهور رئیس ترامپ سفر ته داسې اشاره وکړه چې یو جنګ خوښوونکی سیمې ته ورغلی. خو پوښتنه دا ده چې شمالي کوریا څومره دا قابلیت لري چې د اټومي وسلې برید وکړي.
یو شای چې د ساکال د پایل راهیسې لږ توپیر لري هغه دا چې شمالي کوریا پکې آزموینو ته دوام ور نه کړ، نو په دې باید غور وشي چې آیا هغوی بیرته آزموینې پیلوي او که نه. که چیرته دا کار وکړي نو فکر کوم موږ به متاسفانه چې بیرته پخوانی حالت ته ستانه شو.
د شمالي کوریا د اخطارونو سربیره هم جنوبي کوریا او امریکا په پام کې لري چې د راتلونکي پسرلي په وروستیو کې خپل ګډ پوځي تمرینونه بیا پیل کړي.
کراته وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپریږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په څپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ څپه 2.89 کیلو هرتز خپریږي.
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوري د خوسلګونو خلکو د لارو بر پښتنو په ملاتړ او د پاکستان د حکومت خلاف لاریون کړی دی. دوی لارو پښتنو سره د پاکستان د حکومت له لوري کیدونکو چلند غندلی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د غولاریون کوونکو چې شمیر شاوخوا 300 کسانو ته رسیده د خوست ښار لویدیځ لوري ته د قبایلو ریاست تر څنګ لاریون وکړ. د پښتنو په ملاتړ او د پاکستان د حکومت خلاف شعارونه یې ورکول. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي څو په هغه هیواد کې پر میشتو پښتنو کیدونکي ظلمونه بند کړي او د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې پښتنو ته خپل حقوق ورکړي.
مونږ د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کوو هغه قوانین هغه ظلمونه چې د پاکستان واکدارانو په کوزه پښتونخوا بلوڅو او پښتنو باندې تحمیل کړي دي هغې ته په کلک نظر باندې تصمیم ونیسي
چې د پاکستان هغه وحشي هغه جنایتکار منصوبین چې کوزه پښتونخوا کې د بلوڅو پښتنو په کور کې اور بل کړی دی د افغانستان پښتانه اولسونه د دوی څخه جدي غوښتنه کوي چې زموږ پښتانه اولسونه را د امن په کور کې ژوند وکړي.
دغه لاریون چې په پاکستان کې د پښتنو د اعتراضونو په ملاتړ راوتلی و د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا هم غږ وکړ چې د پاکستان حکومت د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې ترهګر روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. دوی دا کار د سیمې د امنیت پر وړاندې ګواښونکی وباله.
پاکستان نه تنها د پښتنو بلوڅو د افغانانو د افغانستان دښمن بلکې د سیمې د ولسونو او د نړیوالو د پورایو ناسور زخم ګرځېدلی ده.
د دې لاریون ګډونوالو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره له ټولو افغانانو وغوښتل چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې چلیدونکې پاکستانۍ کلدارې بندې او پر ځای افغانۍ رایج کړي.
موږ د افغانستان په ټول ولس په ځانګړې توګه د خوست په خلکو غږ کوو چې پاکستانۍ روپیو او پاکستانۍ توکو استعمال بند کړي او له افغان تجارانو غواړو چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو څخه تجارتي مالونه وارد کړي ځکه موږ نه غواړو چې خپل دښمن په خپله پیاوړی کړو.
په پریکړه لیک یو ځل بیا د پاکستان له حکومته جدي غوښتنه شوې چې په هغه هیواد کې میشتو پښتنو ته ټول هغه حقوق ورکړي چې په یویشتمه پیړۍ کې د متمدنو انسانانو حقوق ګڼل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد په پوځي او ملکي ادارو کې بدلونونه راوستي دي. د ځمکنیو هوایي قواو قمندانان له خپلو دندو نه ګوښه کړی شوي دي او ځوانانو ته د کاري فرصت د برابرولو ژمنه شوې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په دې نوو بدلونونو کې د سعودي عربستان د قواو لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان تقاعد شو او د هغه پر ځای لومړی برید جنرال فایت بن حامد الروالی وټاکل شو.
سعودي عربستان او ائتلاف غواړي یمن پر عربي نړۍ کې امنیت او ثبات راولي، خو د ملیشو اهداف چې بهرنۍ قواوې ملاتړ کوي غواړي سیمه او یمن بې ثبات کړي څو وکولی شي چې د دغو سخت دریځو تر کنټرول لاندې راشي.
د وزارتونو په مرستیالانو کې یوه ښځه فامدور بنت یوسف رامحه ده چې د کار د وزارت د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. په دغه محافظه کار هیواد کې
دا ډیر نادر کار دی چې وخزه دومره لوړې چوکۍ ته وټاکل شي. په سعودي عربستان کې خزو ته د اول ځل لپاره څه موده مخکې اجازه ورکړل شوله چې د فوټبال لوبغالي ته ورشي او لوبې له نږدې نه وګوري. د منځني ښوونځي یوې معلمې نور په دې اړه چې دې ازادۍ ته په کوم نظر ګوري داسې وویل:
د دې معنی دا ده چې زه انسان یم، په کار ده هیڅوک د دې مخه ونه نیسي چې زه څه غواړم، بل څوک دا فیصله ونه کړي چې زه څه غواړم، په کار ده زه دا فیصله وکړم.
یوه بله ښځه چې نوم نه څرګندوي او د فوټبال ملاتړې ده داسې وایي:
زه ډیره خوشحاله یم ځکه زما په نظر د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر نشته، نو زه فکر کوم چې دا ښه کار دی.
میرمن ملیحا چې د ښځو د حقوقو فعاله ده، دې پوښتنې ته چې کله ته موټر وچلولی شي نو څه احساس به وکړې داسې ځواب
ورکړ:
زه به ډیره خوشحاله شم، زه به ډیره خوشینه هم یم. په نورو هیوادونو کې له 3 کلنۍ نه وروسته هر څوک موټر چلولی شي، خو ما باید تر 3 کلنۍ پورې انتظار کړی وای، دا ما ځوروي.
په سعودي عربستان کې دا نوي بدلونونه 2 کلن شاهزاده محمد بن سلمان راوستی دی. د هغه پلار سلمان بن عبدالعزیز د بادشاه عبدالله لمړین نه وروسته په 2015 کال کې بادشاه شو. شاهزاده سلمان له هماغه وخت راهیسې د اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو لپاره ډیر زیات کار کوي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی وايي طالبان او پاکستان ته د سولې تفصیلي وړاندیز کوي. ښاغلی غنی نن په رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې سبا به د کابل د پروسې په کانفرنس کې د طالبان او د پاکستان سره د سولې لپاره خپل مفصل پیشنهاد وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی ویلي دي زبه د ملي وحدت د حکومت په استازیتوب طالبان او پاکستان سره د سولې تفصیلي پیشنهاد وکړي. امریکا د پاکستان نغښتي دي چې د حقانی د شبکې په ضد اقدام وکړي. د جنوبی او مرکزی آسیا د پاره د جمهور رئیس د معاون مرستیال او د جمهور رئیس ترامپ د ملي امنیت د شورا لوړ رتبه رئیس لیسا کارتس نن د شنبه په ورځ د پاکستان د حکومت نغښتي دي چې په خپل خاورې کې د حقانی د شبکې او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي غم وخوري. په پاکستان کې یوې محکمې د مشال خان د وژنې په قضیه کې د 25 کسانو د بند سزا ځنډولې ده. د استیناف محکمې د پوهنتون د هغو 25 محصلینو د بند 3 کلنه سزا چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن شوي دي وځنډوله. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. روسیا وایي چې د سوریې په یاغیانو باندې د ورځې 5 ساعته بمباری بندوي چې ملکي خلک د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د نښتو او جګړو نه ځان وایستلی شي. روسیې د دفاع وزیر نه د شنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امر کړی دی چې په محلي وخت د سهار د 9 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو پورې هوایي حملې بندې کړي. نن به یوه ډله ماهران په یمن کې د جنگ له امله د راغلي بشري بحران په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. دا ډلګۍ به د امنیت شورا ته هغه حال بیان کړي چې د روسیې لخوا د پریکړه لیک د ردولو نه یوه ورځ وروسته اوس هم ادامه لري. د سعودي عربستان بادشا سلمان د ملک عالی رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي. د سعودي دولتي مطبوعاتو نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې بادشا سلمان د هوایي دفاع د قواوو، د ځمکنیو قواوو او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د سول لوړ رتبه چارواکو په ځای نوي کسان مقرر کړي دي او په لومړي ځل یوه ښځه د کار او اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې مقرره کړې ده.
قدر مناویدین کو دوما پختو خبری خبرونم په هم دیزی پای تو رسیده فاتسو لندو شیبو که در دری خبرونه پیلیگی او ریدل هیر نکی تربیام خدای مال شد.